ستړي مشه د چهارشنبه یاد شروع ورځ او د 2014 کال د مې 28 نیټه ده. له همدې شپې د مشال اډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. په دې سهارنی شفت کې موزه نجیب امیر هر کله کوم خبری سرویس ته مجید بابر وړاندې کوي او تخنیکی همکار مو جانتن دی. په مهمو راپورونو کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د تازه څرګندونو، د پروفیسر ابراهیم د څرګندونو، افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو د شمیرې په اړه راپورونه او مرکې درته لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي پاکستان او هند لپاره دي چې د زړه بدایي پر ځای د امن لپاره کار وکړي. د طالبانو لخوا د مذاکراتي کمیټه غړی پروفیسر ابراهیم په پاکستانی پوز او طالبانو غږ کړی دی چې په یو بل بریدونه بند کړي او خبرو اترو ته کښېنئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د 2014 کال نه پس په افغانستان کې څه کم 10,000 امریکایي پوځیان پاتې کیږي. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د دوه ورځنۍ دورې په پای کې ویلي چې دواړو هیوادونو لا د زړه بدایي پر ځای د امن لپاره کار کول پکار دي. نواز شریف چې د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي د سوګند اغېستو دستوره کې د برخې اخیستو لپاره نوي دلی ته تللی و، پرون د دغه هیواد ولسمشر پرناب مکرجي او نوي وزیر اعظم نریندر مودي سره هم ولیدل. د خپلې دوه ورځنۍ دورې په پای کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي شریف زیاته کړه چې د امن او استحکام له لارې پرمختګ، اقتصادي بحالي او د سیمې د ولس خوشحالی باید د دواړو هیوادونو ایجنډا وګرځي. هغه وویل چې پاکستان د هند سره د هرې شخړې د هواري لپاره خبرو اترو ته تیار دی. دواړه ایټمي هیوادونه یو شمیر سرحدي شخړې هم لري او د دوی ترمنځ په تیرو 15 کالو کې 3 جنگونه شوي دي. د پاکستانی طالبانو لخوا حکومت سره د مذاکراتي کمیټه غړي پروفیسر ابراهیم د طالبانو او پاکستانی پوز نه غوښتنه کړې ده چې په یو بل د بریدونه بند کړي. پرون مشال لیرو سره په خبرو کې پروفیسر ابراهیم زیاته کړه
د حکومت نه او د پوز نه هم دا مطالبه کوو د طالبانو نه هم چې دا چې د کوم حالات را پېښې بل باندې حملې او کرفیو او هوایي بریدونه دا دې ودرول شي او بیا دې مذاکراتو میز ته راشو. خپلې مسالې دې مذاکراتو په ویل باندې خپلې کشالې هوارې کړو.
د تیرو څو میاشتونو چې حکومت طالبانو سره د امن لپاره د خبرو اترو کوم بهیر پیل کړی و، د ښاغلي ابراهیم په خبره هغه لړۍ اوس د ځنډ ښکار شوې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیې نن مشال ریډیو ته ویلي چې په یاده قبایلي سیمه کې به نن د سهار 5 نه تر نامعلوم وخت پورې کرفیو وي، داخلي او خارجي لارې تړل شوي، ولس ته خبرداری ورکړل شوی چې تر خپلو کورونو پورې دې محدود اوسي. انتظامیې د نن کرفیو نافذولو وجوهات نه دي په ډاګه کړي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي چې د پوز سرلخکر جنرل راحیل شریف ویلي چې ټول کام په ګډه د ترهګرو غلطې نظریې رد کړي دي او په هر حال کې به پاکستانی پوز د قبایلي ولس ملاتړ جاري ساتي. د دا خبره پرون په جنوبي وزیرستان کې په ځای کړی شوي د پوز د فیلډ فارمیشنز د دورې پر مهال وکړي. پوځي ډلو سره خبرو کې د دوی پېشورانه اعظم وستایلو او په ځپلو سیمو کې امن بیرته په ځای کولو لای د دوی د قربانو ستاینه وکړه. د ایس پی آر لخوا جاري شوي تر مخ راحیل شریف د پوز لخوا د سماجي او اقتصادي اهمیت پر روانو لوی وړو پروژو د کار جاج هم واغست. د پوز سر لخر په خاص توګه د میندنی تجارتي راهداري جوړولو ذکر وکړو چې د 214 کیلومتره اوږدې لارې دا نیټورک به پاکستان انډس های وے او وزیرستان ایجنسی افغان رنګ روډ سره تړي. هغه زیاته کړه چې دا پروژې به د لرو پرتو قبایلي سیمو زلمي په قامي هلو ځلو کې د شاملولو په مخه ګټورې ثابت شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 9,000 او 800 امریکایي پوځیان وساتي. باراک اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه America's combat mission will be over by the end of this year. دی وایي د امریکا جنگی زمواره به روان کال تر اخره پای ته ورسیږي. د راتلونکو کال لپاره افغانان د خپل هیواد بشپړ امنیتی زمواره لري. امریکا غواړي چې 9800 پوځان بیا د 2014 کال تر پای له افغانستان وباسي. راتلونکي کال به په هغه شرط امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي همکارو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړو امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده که د انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالي شي نو له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د ترکیې سرخار انکره کې یو شمېر افغانانو خپلې خولې په احتجاجي توګه ګنډلې دي او د نه خوړو هړتال یې شروع کړی دی. دغه کډوال غواړي چې په ترکیې کې د مهاجر په توګه ومنل شي. د دوی شمېر نږدې 100 ته رسیږي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. شپږو تنو یې له یوې اونۍ راهیسې خپلې شونډې ګنډلې دي او د نو خوړو هړتال یې پیل کړی دی. دا اوومه اونۍ ده چې دغو کډوالو په انکرا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته خیمې لګولې دي خو تر دې دمه ترکیې چارواکو د دوی غوښتنې نه دي منلې. د مصر حکومتي رسنۍ وایي چې نن به د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. نن درېیمه ورځ ده چې په مصر کې انتخابات روان دي او د راپورونو له مخې په تیرو دوو ورځو کې لږو خلکو رایې ورکړې دي. د پوست پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې پخوانی ولسمشر محمد مرسی یې تیر کال له واکه لرې کړې تر اوسه په انتخاباتو کې تر نورو ډېر مخکې دی. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د دوشنبې او سه شنبې په ورځو ترسره شي. د السیسی ملاتړي هیلمن دي چې ډېر خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي سو دا ښکاره کړي چې ګڼ کسان د دوی د مشر حمایت کوي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا او سهار مو په خیر. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه مرکې ده تلرو. هند وايي پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. پروفیسر ابراهیم په حکومت او طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي او مذاکرات ته بیا پیل کړي.
د حکومت نه او د پوځ نه هم دا مطالبه کوو د طالبانو نه هم چې خپل باندې حملې او کرفیو او هوایي بریدونه دا دې ودرول شي او بیا دې مذاکراتو میز ته راشو.
د پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو نه مهم خبرو. د ای پی فقیر لمسی د جرګو د لارې د وزیرستان شخړه هوارول غواړي.
ټول پاکستان ملته بره بیا خصوص وزیرستان نه پره د امن خبره کی او پکیم شریسه چې غلط فهمه روغلی دي هغه امیر د جرګې په لار باندې او بنیادی بیا امیر د حل مسله روبوت.
په قبایلی سیمو کې د پولیو د ورکولو درې ورځنۍ لړۍ روانه ده. کورمیتا د ستنو شو کډوالو لستونزو مخبرو. بیا جلال آباد ته ورځو ولته د باچا خان د مزار د جوړېدو حال درکو. را سره اوسې نور موضوعات هم لرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د دورزنۍ دورې په پای کې ویل چې دواړو هیوادونو له د زړه بداوي پر ځای د امن لپاره کار کول پکار دي. نواز شریف چې د هند د نوي وزیر اعظم نریندر مودي د سوګن اغېستو دستوره کې د برخه اخیستو لپاره نوې ډیلي ته تللی و. پرون د دغه هیواد د ولسمشر پرنب مکرجي او نوي وزیر اعظم نریندر مودي سره هم ولیدل. د هند نوي صدر اعظم له خپل پاکستاني سیال سره په کتنه کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د تروریزم ځپلو لپاره دې جدي ګامونه واخلي. نریندر مودي پرون په نوې ډیلی کې له نواز شریف سره په خبرو کې دا هم ویل چې هند له خپل ګاونډي هیواد سره د خو دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ د پراخوالي غوښتونکي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور تاسو وړاندې کوي.
سجاتا سنگھ ویل صدر اعظم نریندر مودي نواز شریف ته ویل چې پاکستان باید پرې نږدي چې خاورې او هغه سیمه چې د اسلام آباد په کنټرول کې ده د هند پر ضد د بریدونو لپاره وکارول شي. په 1947 میلادي کال کې خپلواکۍ را پدې خوا هند او پاکستان په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده او د کشمیر په ګډون پر یو شمېر مسلو لا هم د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. د پاکستان پخوانی پوزی افسر او د پوزی چارو کارپو خاغله ساد وای اوس هغه وخت رسیدلی چې پاکستان د هغه وسلوالو پر ضد اقدام وکړي چې د دې هیواد په خاوره کې فعال دي.
داسې ګروپونه چې کوم په پاکستان کې موجود دي او هغه ته خطر پېښې هغه باندې کنټرول پکار دی. زما په خیال باندې د پاکستان کې د خطرې ډېر لوی مرکزونه دي، هغه نه پاکستان په خپله متاثر شوی دی، او افغانستان او ایران او چین هم او هند هم دي چې کوم دی نو دغه راته اشاره کړی دي. پاکستان له لوګو ته خپل پدې دغه باندې اندرونی حالات باندې بر نظر ثانی کول غواړي.
دا هند او پاکستان ترمنځ بحران په 2008 کال کې ورسره تر هغه پراخ او پیچلې شو چې وسلوالو په ممبئی ښار کې 168 کسانو وشل. نوې دلی دا بریدونه په پاکستان کې د میشتو وسلوالو کار وباله. د هند صدر اعظم له خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراخوالي هم ټینګار کړی دی. دا هند نوی صدر اعظم د سیمې له اتو مشرانو سره چې د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ دوه اړخیزې کتر نه درلودې. نریندرا مودی د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د سریلانکا له جمهور رئیس سره د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې.
په موضوع کې پاتې کیږو. نیو ریپبلک مجله لیکي نریندرا مودی چې د هند نوی وزیر اعظم ټاکل شوی یو له هغو هندي سیاستوالو څخه ګڼل کیږي چې له پاکستان سره یې تربګني پاللې ده. مجله لیکي خو د خپل لوړې یا سوګن مراسمو ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په غوښتلو یې خلک حیران کړل. نو کېدای شي د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره به هم ګامونه پورته کړي. د مقالې نورې برخې تاسو شاهین بنری وړاندې کوي.
مجله لیکي نریندر مودی څوک چې د ګل پورز د هند وزیر اعظم په توګه غوره کړی شو په عمومي توګه داسې سیاست مدار نه ګڼل کیږي چې ګینه امن غواړي. مودی په 2002 کال کې د هند په ګجرات صوبه کې په مذهبي فساداتو کې د وزیر اعلی په حیث یو متنازع کردار لوبولی دی. یو فکر دا کېده چې نریندر مودی د وزیر اعظم په حیث د غوره کېدو نه وروسته به د هند او پاکستان ترمنځ د وړاندې نه خرابې اړیکې نور هم خراب شي. خوالی مودی په دې خلک حیران کړ کله چې د وزیر اعظم په حیث د سوګند پورته کولو دستوري ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم راوباله. دې سره د تمه پیدا شوه چې کېدای شي په حقیقت کې د هغه حکومت د پاکستان سره اړیکې ښه کول غواړي. مجله لیکي چې په دې کې د مبالغې هیڅ خبره نشته چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه به د نړۍ د امنیت لپاره ښه نتیجې ونه لري. د هند نه د پاکستان ویره پاکستان په دې مجبور کړ چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره مرسته وکړي او دغه شان په سیمه کې د یو شمیر وسلوالو ډلو پالنه وکړي. دواړه هیوادونه اټومي وسلې لري او تر اوسه د یو بل سره یو شمیر جنگونه هم کړی دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري حلو ځلو پیاوړ کولو لپاره وخت په وخت کوششونه هم شوي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوزله ویلي چې د هند سره کاروباري اړیکې ښه کول د هغه د حکومت په ترجیحاتو کې دي. مجله لیکي کچر مودی د پاکستان سره اړیکو ښه کولو ته مایل هم وي، بیا هم د هغه نه ګیر چاپیره داسې خلک شته چې د پاکستان په اړه یو سخت دریز لري. دغه شان د پاکستان زورور پوز د وزیر اعظم نواز شریف لخوا هند سره د کاروباري اړیکو ښه کولو هلې ځلې ودرولې دي. پوز په دې پوه دی چې د پوز وجود د هند سره په دښمنۍ ولاړ دی او یو پرامن جمهوری او متحده جنوبی ایشیا د پوس په ګټه نه ده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
امریکا غواړي چې نږدې 10,000 پوځیان په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته وساتي. دا پوځیان به د امریکا د ولسمشر په وینا افغان ځواکونه روز یو القاعده شبکه به ځپي. ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپله وینا کې یو وار بیا د خبرو کړ چې امریکا د یو باثباته متحد افغانستان ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو حمایت کوي. د باراک اوباما د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر ناورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 9,800 امریکایي پوځیان وساتي او بیا به په راتلونکو دوو کلونو کې دغه پاتې عسکر هم له افغانستانه وباسي. باراک اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله وویل، د 2015 کال په پیل کې به موږ تقریبا 9,800 امریکایي پوځیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لرو، البته د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره ترڅنګ. د 2015 کال تر اخیره به بیا د خپلو ځواکونو شمیر نیم راکم کړو او په کابل او بګرام هوایي ډګر کې به یو. امریکایي اداره هیله منه ده چې دغه پوځیان به بیا د 2014 کال تر پایه له افغانستانه بهر کړي او ډېر لږ شمیر به د خپل سفارت د ساتنې لپاره هلته پرېږدي. باراک اوباما په افغانستان کې د 9,800 امریکایي پوځیانو د پریښودو لپاره دا شرط کېښود چې کابل له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي.
We will only sustain this military presence after 2014.
موږ یوازې په هغه حالت کې د دې پوځي حضور ملاتړ تر 2014 کال وروسته کوو چې افغان حکومت زموږ له حکومت سره دوه اړخیزه امنیتي تړون چې دواړو حکومتونو پرې خبرې کړې دي لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون د لاسلیک کولو ډډه کړې ده، خو د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله چې د خبرګولې په 24مه به انتخابات سره کوي ژمنه کړې ده که انتخاب شي له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر وویل چې امریکایان تر هغې مودې ډېر وخت په افغانستان کې پاتې شول چې دوی فکر کاوه د بیا خپل ملت مخاطب کړ او وی ویل، زه فکر کوم چې امریکایانو دا زده کړل چې د جګړې ختمېدل د هغې تر پیلېدو ګرانه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د القاعده مشران وځپي، اوسامه بن لادن له مخې لرې کړي او پرېنښتي چې بیا د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد بریدونه وشي. اوباما وویل چې یو موټی باثباته او خوندي افغانستان ته ژمن دی او د افغانانو په مشۍ به د سولې د هڅو ملاتړ وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د طالبانو لخوا د حکومت سره د مذاکراتو د ډلې ټاکل شوی مشر پروفیسر ابراهیم هم په طالبانو هم په پاکستانی حکومت او پوز باندې غږ کوي چې دوی د اوربند وکړي او د مذاکراتو شریدلې لړۍ دې بیا له سره پیل کړي. نوموړي دا څرګندونې د مشال رادیو د همکار مجید بابر سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
کام کار شروع کړو، هغه په دې باندې شروع کړو چې دا سرکار دی د دین ما سیوا په مور کې د امن دراوستو بل لار رښتانه او امن مطلب بل ملک د پر انتهایی لازم او ضرور غنو. نو ځکه موږ بیا هم باوجود د دې چې دا وخت ډیر زیات مشکلات دي، دا هی مشکلات او باوجود موږ د حکومت نه او د پوز نه هم دا مطالبه کوو د طالبانو نه هم دا چې دا کوم حالات را پیښ شي خپل باندې حمله او کارفیو او هوایي بریدونه دا دې ودرول شي او بیا دې مذاکراتو میز ته راشو خپلې مسالې دې
پروفیسر صاحب. هغه یو کمیټي وا په هغه وخت کې ستاسو نوم ټاکل شوی او داسې د مولانا صاحب سمیع الحق، د مولانا صاحب یوسف شاه صاحب، داسې نور ډیر خلک پکې وو. تاسو ګڼئ چې هغه پروژه اوس د منځه تللې ده، اوس به د دې نه پس نوي خلک ټاکل کیږي، کنه تاسو اوس هم د دې پروژې یوه برخه؟
منگا چی چا ٹاکلیو طالبانو آغای دا اختیار لری چا آغایوی چی اوس منگا دا کار پری خودو ختم مکو بتا تو اس سر رو رشتا نو من با دا مین روزو خو تر دا آغای دا طرف بلا دروس دا اعلان گدشوی که دا آغای دا اعلانو کی نو زمان کار اور خوزانی خو منگا دا اما تو دا پار دا مذاکرات مطالبه من بشاکی ہو زمان با دیا ہون دا مطالبه ای
چې دا مذاکرات خو د دې لپاره موږ کوشش کوي چې یو تاسو ته
تاسو د پروفیسر ابراهیم سرګندونې اوریدلې. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ ورس په ورس د پرتشدد نښتو او مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافاتو روس سلاغې سر راپورته کړی چې حکومت له دوی سره د سولې مذاکرات پیل کړل. په دې وروستیو کې زموږ همکار مجید بابر په دې راپور کې د پاکستانی طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د معلومولو هڅه کړې ده.
تیره میاشت په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ترمنځ د هغه پرتشدد اختلافي جګړې چې پکې په لسګونو وسلوال وجل شوي وو، د راپورونو له مخې بنیادي سبب د پاکستان حکومت سره د امن په مخه د خبرو اترو بهیر شروع کول وو. په پیښور کې د طالبانو لخوا د خبرو اترو د ټاکل شوې کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم نوی وپوښتل چې آیا د پاکستانی طالبانو ترمنځ د اختلاف بنیادي سبب حکومت سره مذاکرات وو او که څنګه؟
دا طالبانو په میس کې هم اختلافات وو. طالبان یوه ډله نه وه، مختلف ګروپونه وو، او چې مختلف ګروپونه وو نو معنا یې دا ده چې دوی یوه ډله نه وه، او چې ډله نه وه نو خامخا اختلافات وو. کې او جمله له نورو اسبابو نه دا هم یو سبب کېدای شي چې د مذاکراتو په بنیاد هم د دې په میس کې اختلافات راغلي.
خو د حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړی رستم شاه مومن بیا وایي چې د طالبانو په منځ کې د مرګ جوبلې او جنګونو یوازینی او بنیادي سبب حکومت سره مذاکرات نه دي، بلکې د ده په خبره د دې اختلاف نور هم ډېر وجوهات دي.
د پالیسي اختلاف دی، د شخصیتونو د غم لیدا په تحریکاتو کې دا خبرې او سره د ټولو خبرو زما خیال دی چې دا پروسه چې کوم دی دا باید چې مخ په وړاندې تللی وي.
په پېښور کې خبریال عاقل یوسفزی بیا وایي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلاف د حکیم الله محسود د وجنې نه پس د دغه ډلې د مشرۍ په سر رامنځته شوی وو. د ده په خبره د طالبانو د شورا په 14 غړو کې 12 غړو د موجوده امیر مولا فضل الله د ټاکنې مخالفت هم کړی وو.
وزیرستان دست طالبان چې دي هغه د خپل ملکیت ګړي د پر تحریک دا غو بزنس دی، او هغه چې د انسمن چې دي چونکه مونږ قربانیان ورکړي دي القاعده د نور خلکو په پناه ورکړي دي، نو قیادت چې دی نو دا زمونږ د غره د حق دی. پرې ارګومنټ هم شوي دي دغه جګړه مګړه چې کېدا نو هغه د پاټانا یا د پاټانا هم د وزیرستان نه دغه کېدا نو بس او بل نه مشهور چې شوی وکړه په مشهور کې 16 کسان کمانډران ته ناس په 16 کې 12 هغه د سجنا په دغه کې په حق کې وو. دغه ځکه بیا انټری چې د نو زواریک ګروپ چې کومه هغه بیا انټری وهلی و چې نه
عقیل یوسفزی زیاتوي چې دا مهال په وسلوالو کې د نورو ډلو جوړېدو عمل هم روان دی، او عدنان رشید د خپلې یوې بیلې وسلوالې ډلې جوړولو کوشش شروع کړی دی. که څه هم رسنۍ او څېړونکي د پاکستانی طالبانو ترمنځ د اختلاف خبره کوي، خو وسلوال دغه خبرې او راپورونه ردوي او خپل منځي اختلاف نه انکار کوي.
د مجید بابر په راپور کې مو د پاکستانی طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو معلومات واوریدل. ای پی فقیر د پښتنو یو تاریخي اتل تیر شوی چې په وزیرستان کې د پیرنګیانو خلاف په خپل وخت کې ډیر جنگونه کړو. اوس د غل مسی حاجی شیر محمد په وزیرستان کې د امن دروسلو لپاره هلې ځلې کوي، او تیر ورځ د شمالي وزیرستان په کسکی سیمه کې یو لوی جرګه هم رابللې و. په بنو کې د مشال لډیو خبريال عمر دراز وزیر د دې جرګې حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی کسکی په مقام باندې د فقیر اف ای پی حاجی میرزا علی خان جانشین او المسی حاجی شیر محمد په مشرۍ کې د اوتمنځای وزیرو یو لویا جرګه وشوه چې پکې د وزیرستان ګډ ګډ نه د وزیرو او د وړو قبیلو سرکردا مشرانو او عام ولس هم ګډون درلود. د جرګې مشرانو په وینا دغه جرګه سیمه کې روانو حالاتو او د لړکې د امن او امان پر ځای کولو لپاره رابللې. د اوتمنځای وزیرو دغه جرګې مشر او فقیر افی پی جانشین او المسی حاجی شیر محمد د دغه جرګې مقصد په اړه مشال ریډیو ته وي.
بنیادی مقصد دا چې موږ د ټول پاکستان ملک پر بیا خصوص وزیرستان پر د امن خبرې کی او پکیم شي چې غلط فهمي راغلي دي د ملک او د میر د وزیرستان د علاقه هغه میر د جرګې په یار باندې نږدې نږدې نه چې موږ سره ذکر کی او بنیادی بیا میر د حل مسله روبس چې میر دغه پښتنا کی کنه چې موږ غلطي وشه سه په باندې موږ سره بحث وکړو مذاکرات سره.
مولوی نوروز خان وایي ډیرا لویا جرګه وا او په زړونو کې اخلاص لري چې دا بریالي توپ تما کوي
او چې بار خبره سي خلاص وی کنه چې ودر دل دې خو ان شاء الله کمه به امید خوستا علاقہ او دا خلق څنګه نه رس چې دا خلق نه دا امن نه غوړي کنه نه به ان شاء الله تعالی امیر په اعتماد شو خپل
احسان ولی د دغه جرګې مهمه نقطو په اړه مشال ریډیو توای
میرا ول امن غوړي د وزیرستان دا چاته نور کوي بل دا چې می فیصله دا کړی وي سره پاکستان سره چې می طرف نه پتو باندې دا نسی او توس په میست کلا توس پروگرام تل وی میز به خبروي چې بده علاقه سره فرق میز دا خطاتی کیم بمباری شوی دا تکندو کنه دې مزمت کی میز مذاکرات کی مذاکرات باندې راونه زی میز دې وزیر اعظم را میز نه را شوی دی اول ما دې مل کړی دی هر په بارے سیم مذاکرات آ کیو کچره به دا مذاکرات کامیاب نه فل به میز درات کی دی وطن نه
دا یاد اول وړ دا چې شمالي وزیرستان کې قبایلی مشرانو لخوا پتی رو لسو کالونو کې دا په اول زل دی چې د سیمې مشران د روانو حالاتو او د لړکې د امن امان پر ځای کولو لپاره راغونډ شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو سویل لری که غواړی چې په وزیرستان کې د سولې د راوستلو لپاره تاسو سره څه نظر وي، د مشال ریډیو فیسبوک پاڼې ته راشئ، مونږ ته خپل نظر راکړئ. مونږ به د خبرونې په اوږدو کې ستاسو نظر خپور کړو. د خبرونې په دې برخه کې فیاض خان خشکی ته غوږ شئ، د غزل واره.
ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندی غنیار سبھی اندازہ خوندی ادب دے درج کم زبان درازہ خوندی ادب دے درج کم زبان درازہ خوندی گزار دے رسال کی تیر اندازا خوندیے گزار دے رسال کی تیر اندازا خوندیے ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے
فیاض خان خشکی تا وگوی نه نیمه بجې دی مجید بابر تا استاد دی محل لند خبر نوړاندې کوي.
د پاکستانی طالبانو لخوا حکومت سره د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د طالبانو د طالبانو او پاکستانی پوځ نه غوښتنه کړې ده چې په یو بل د بریدونه بند کړي او مذاکراتو ته دې بیا کینی. هغه دا خبرې پرون مشال لیډو سره په خبرو کې وکړې. د تیرو څو میاشتو نه چې حکومت طالبانو سره د امن لپاره د خبرو اترو کوم بهیر پیل کړی و، د ښاغلي ابراهیم په خبر هغه لړۍ اوس د ځم ښکار شوې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیې نن مشال لیډو ته ویلي چې په یاده قبایلي سیمه کې به نن د سهار 2:00 بجو نه تر نامعلوم وخت پورې ګرزبندیز وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند دورنۍ دورې په پای کې ویلي دي چې دواړو هیوادونو له د زړه بدوي پر ځای د امن لپاره کار کول پکار دي. نواز شریف چې د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي د سوګند اخیستو د سوره کې د برخې اخیستو لپاره نوي دلی ته تللی و، پرون یې د دغه هیواد د ولسمشر پرناب مکرجي او نوي وزیر اعظم نریندر مودي سره هم ولیدل. پاکستانی پوځ د مطبوعاتو اداره ESPR وایي چې د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف ویلي چې ټول کمپ په ګډه د ترهګرو غلطي نظریې رد کړي دي او په هر حال کې به پاکستانی پوځ د قبایلي ولس ملاتړ جاري ساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان ساتي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي د ترکی سرخار انکارا کې یو شمېر افغانانو خپلې خولې په احتجاجي توګه ګنډلې دي او د نو خړو هړتال یې شروع کړی دی. دغه کډوال غواړي چې په ترکی کې د مهاجر په توګه ومنل شي. د دوی شمېر نږدې 100 تر رسیږي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د مصر حکومتي رسنۍ وایي چې نن به دغه هیواد د ولسمشر انتخابات ترسره شي. نن درېمه ورځ ده چې په مصر کې انتخابات روان دي او د راپورونو له مخې په تیرو دورو کې لږو خلکو رای ورکړې دي. ولسمشر باراک اوباما د یوکرین نوی منتخب ولسمشر پترو پروشینکو ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې د مئی د 25 په انتخاباتو کې په بریالیتوب مبارکي ورکړه.
د مجید بابر نامو د خبرنو لنډیز فورېدو د خبرونې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولي.
د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې د امن او امان صورتحال خراب دی او د وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي او داسې اطلاعات هم دي چې افغانستان د پولې نه ډسې هم کیږي. ادارې وایي داسې صورتحال نه دا تاثر پیدا کیږي چې افغانستان سره نږدې پاکستان قبایلي سیمو کې حالات خرابولو کوشش روان دی. ادارې لیکي د غرن خیبر پختونخوا امن او امان صورتحال هم ښه نه دی. موجوده حکومت طالبانو سره مذاکراتو سلسله شروع کړه خو تر هغه پیښې لا نه دي بندي شوي او اوس حالات دا دي چې مذاکرات د زند ښکار شوی دی. ادارې زیاتوي په دې حالاتو زر تر زره قابو موندل پکار دي. وفاقي حکومت له پکار ده چې که مذاکرات کول غواړي نو چې بیا دا په باقاعده توګه شروع کړي او دې سره طالبان له هم پکار ده چې هغه د هم مذاکرات کامیاب جوړول لپاره خپل کوششونه وکړي، ځکه چې داسې حالاتونه ملک دشمنه عناصر فائده وچتوي. ادارې اخیره کې لیکي د پاکستان د دشمنانو عزائم ناکامه جوړول لپاره ضروري ده چې حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات کامیابۍ سره سرته ورسي، ځکه چې موجوده صورتحال له وجې د ټولو قبایلی سیمو اولس متاثرېږي. نو باید چې وفاقي حکومت او خیبر پختونخوا حکومت دواړه په یو ځای امن او امان لپاره خپل کوششونه وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور شاخوا علاقو کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ له وجې اولس په مظاهرو مجبوره شوی دی. ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې یوه داسې علاقه به هم نه وي چېرته چې د اوړي موسم په شروع کېدو لوډ شیډنګ نه وي شروع شوی. ادارې مخکې لیکي تر څو چې اعلانیه لوډ شیډنګ تعلق دی نو اولس هغه قبول کړی دی، خو اولس لپاره د تکلیف خبره دا ده چې بجلی لامحدوده وخت لپاره بند کړی شي. ادارې زیاتوي خیبر پختونخوا اولس وابډا او د پېښور د بجلی د نظم ادارې پیس کو دوه قسمه مشکلاتو کې اچولې دي. یو خو دوی د بجلی منافع ورکول ته تیار نه دي او بل دوی دې خبرې ته هم تیار نه دي چې خیبر پختونخوا ته په مکمله توګه د بجلی مختص کړی شوې کوټه ورکړي. ادارې لیکي کم قسمه صورتحال چې ښکاري نو د دې نه دا یره خبرېږي چې چېرته اولس پیس کو هډ کوارټر او وابډا په تنصیباتو خپل غوسه د وستو لاره خپل نه کړي. ادارې اخیری کې لیکي ملک د بجلی کموخ دی خو پکار ده چې د پیس کو چارواکي دفترونو کې د ناستې په ځای اولس ته تسلي ورکړي او د بجلی د بې ځایه بندولو سلسله بند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي په 1940 راویم کال کې د پاکستان په یون کې د دوهم بدلون سره په دې هیواد کې په لکونو د احمدي فرقې تنان غیر مسلم وګرځول شول. له دې وروسته په پاکستان کې یو شمیر احمدیان د سخت دریځو لخوا د بریدونو او امتیازي سلوک سره مخامخ شوي دي. بل پلو وال سټریټ ژورنال یو بل مقاله د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته اسرائیل مومن وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي یو پاکستانی نژاد امریکایي ډاکټر چې په پاکستان کې نامعلوم وسلوالو د ګل په ورځ وژلې. پولیس وایي ښکارې داسې چې د نوموړي تعلق له احمدیا فرقې سره و نو ځکه وژل شوی. که څه هم په پاکستان کې احمدیان ځان مسلمانان بولي خو زیاتره مسلمانان دوی غیر مسلمه ګڼي. په کال 1940 کې د پاکستان په آئین کې د دویم بدلون سره په دې هیواد کې په لکونو احمدیان کافر وګرځول شول. همداراز بیا په 1940 کال کې یو جلا قانون مخه ته راغی چې پکې احمدیان منې کړل شول چې ځان ته به مسلمانان نه وایي. لدی ورستو په پاکستان کې یو شمیر احمدیان د سخت دریځو لخوا د بریدونو او امتیازي سلوک سره مخامخ شوي دي. همداراز په دې میاشت کې یو 15 کلن احمدی چې د پولیسو په تحویل کې وو ووژل شو. په نوموړي د اسلام د سپکاوي کولو تور وو. په 2010 کال کې اتیا کسان هغه وخت وجل شول کله چې په لاهور ښار کې اورپکو د احمدیانو دوه جماعتونه وړنګول. بلخو د وال سټریټ جرنال په یو بل مقاله کې راغلی دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان دوره وکړه او هلته یې په بګرام هوایي مرکز کې په آخري وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزي ته بلنه ورکړه چې له ده سره ملاقات وکړي. خو کرزی چې اکثره له میلمنو سره په خپل ماړی کې ویني په یاد هوایي مرکز کې یې له اوباما سره د ملاوېدو نه انکار وکړو. یو امریکایي چارواکی دا خبره پړاګه کوي چې د امریکایي ولسمشر مقصد په بګرام هوایي مرکز کې له خپلو پوځیانو سره لیده کاتب وو نه چې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات. کرزی چې په امریکا انتقاد کوي په کابل کې اوسیږي چرته چې د بهرنیانو په ګډون نورو باندې پرله پسې بریدونه زیات شوي دي. ورسپاڼه لیکي افغان ولسمشر د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوړخیز امنیتي تړون په نه لاسلیک کولو سره امریکا خفه کړي. لدی تړون سره به امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو لار هواره شي او دانګ بیا به دوی کولی شي چې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تمه ده چې د مصر د جمهوری ریاست دورځنی انتخابات به د دغه هیواد په خوانه دفاع وزیر چې په آزادو انتخاباتو کې د مصر لومړی منتخب جمهور رئیس تیر کال له واکه لرې کړ په پراخ اکثریت وګټي. د مصر اکثرو ګوندونو دغه انتخابات مقاطعه کړي. روسي رپورټونه وایي سره له دې چې حکومت د انتخاباتو په دوهمه ورځ یعنی پرون رخصتي اعلان کړې وه خو بیا هم په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمزور و. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس تفصیل در وړاندې کوي.
دا په مصر کې د جمهوری ریاست لومړی ځل انتخاباتي چې په تیرې جولای میاشت کې د اسلام پال جمهور رئیس محمد مرسی له لری کېدو وروسته په دغه هیواد کې ترسره کیږي. د مرسی اخوان المسلمین ګوند او ځوانو سیاسي فعالانو چې په متقاعد مارشال اسیسی کې د استبداد نه خویني انتخابات مقاطع کړي. خو تمه ده چې 50 کلن اسیسی به په دغو انتخاباتو کې خپل یوازینی سیال همدین صباحی ته چې چپی تمایلات لري ماته ورکړي. اسیسی د ګڼ شمیر خبریالانو او ملاتړو مخې ته پرون خپل رای ورکړه. هغه نور مصریان هم رای ورکولو ته وهڅول. مصریان نن خپل تاریخ لیکي او خپل راتلونکي ټاکي. ټوله نړۍ مونږ ګوري چې مصریان څنګه تاریخ جوړوي او خپل راتلونکي ټاکي. 35 میلیونه مصریان د رای ورکولو حق لري، خو روسي ریپورتونه وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمزورې دی او کېدای شي د سی سی د راتلونکي واکمنۍ د مشروعیت په اړه پوښتنې رامنځته کړي. ډیر کسان دغه انتخابات یو ریفرندم یا ټول پوښتنه ګڼي ترڅو وکتل شي چې آیا خلک هغه ازادي غوره کوي چې د عربو د پسرلي پاڅونونو یې ژمنه کړې او که استقرار او امنیت. سی سی ویلی دی چې په مصر کې د ریښتونې ولسواکۍ راتګ لسګونه کلونه غواړي او دوی به اجازه ورنکړي چې مظاهرې د اقتصاد مخه ډب کړي. مصر د 2011 کال د جنوري د 15مې له پاسون وروسته چې په نتیجه کې د حسنی مبارک دیرش کلن رژیم نسکور شو، له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ شو. پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی چې د مصر په معاصر تاریخ کې لومړی آزاد انتخابات وګټل یو کال په واقع پاتې شو. تیر کال ګڼو خلکو د مرسی د حکومت خلاف مظاهرې وکړې او پوځ هم هغه له واک لرې کړ. د مرسی د واک له نسکورېدو وروسته د هغه سلګونه پلویان ووژل شول او زرګونه نور بندیان شول.
سلطان محمد سرور له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ډان د افغانستان د ستونزې د حل په برخه کې د خکیلو بیلابیلو هیوادونو د رول په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوی یوازې له پاکستانه دا تمه کول چې د خپل همکارۍ په ترڅ کې د افغانستان امنیت او ثبات یقیني کړي ډیره پر ځای خبره نه ده. د لیکنې مهم ټکی تاسو ته هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان روسپانی په لیکنه کې راغلی اکثره وخت په صحیح خو بیا ځینې وخت په ناحقه توګه د افغانستان د مسلې په حل کې د پاکستان پر رول زیاته تکیه کیږي. داسې ویل کیږي چې یوازې پاکستان د خپلې همکارۍ په ترڅ کې کولی شي د 2014 کال نه وروسته چې بهرني ځواکونه بل افغانستانه وتلي وي په دغه هیواد کې آرامي او ثبات رامنځته کړي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې د دوو کلیدي اړخونو چې خپل افغان حکومت او بل امریکا دا د رول په اړه ډېر څه نه ویل کیږي. په داسې حال کې چې د حامد کرزي په مشرۍ افغان حکومت پاکستان له افغان طالبانو سره په مرستو ملامتوي، دغه حکومت خپل د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د بنیادي اهدافو په ټاکلو او دغو په ترسره کولو کې تر ډېره بریده ناکامه واقع شوې ده. لیکنه زیاتوي له هغې وروسته چې د افغانستان په ولسمشریز انتخاباتو کې د حامد کرزي د خوښې کاندید بریا ونه مونده، نوموړی هڅه کوي چې د دې هیواد په راتلونکي حکومت کې یو ځانګړی مقام او اهمیت ترلاسه کړي. حامد کرزی د خپلو پالیسیو او خبرو په ترڅ کې هغه هیوادونه هم له ځانه لرې کړل چې یو لسیزه وړاندې دغه څوکۍ ته په رسیدو کې له ده سره مرستې کړې وې. په لیکنه کې په دې اړه د امریکا د ولسمشر براک اوباما افغانستان ته د وروستي سفر یادونه شوې چې وایي نوموړي د بګرام په پوځي اډه کې څلور ساعتونه تیر کړل او ولسمشر کرزی ته یې یوازې یو ټلیفون وکړ. لیکنه کاږي پرته له دې چې ولسمشر اوباما غواړي له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، داسې نه ښکاري چې له دغې سیمې سره یې کومې هیلې تړلې وي. ل لیکنې سره سم له دې دا جوتیږي چې په افغانستان کې بعد امریکایي پوځیانو حضور د امکان تر حده لږ پاتې شي. دا به په غیر نظامی برخو کې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو اغیز وکړي. په لیکنه کې ویل شوی مهمه خبره دا ده چې له افغان طالبانو سره د جوړجاړي او په کابل کې د یو پیاوړي حکومت رامنځته کولو پر چارو تمرکز وشي. په دغه لړ کې له پاکستانه د همکارۍ او له تمې سره سره باید امریکا خپل رول واضح کړي او وی لوبوي.
هارون بادشاہ د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د ساسک ورکولو درې ورځنۍ مهم جاری دی، خو چارواکو د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په ځینو نورو قبایلی سیمو کې د مهم نه چلولو اعلان کړی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبان د پولیو پر ضد مهم باندې بندیز لګولی دی. وسلوال طالبان دا ویره لري چې دا ډول مهم د دوی پر ضد د جاسوسۍ لپاره استعمال دی شي. پښتنه دا د چایا لدې ګام څخه طالبانو څخه تاسو ګټه هم رسیږي او کنه؟ په دې اړه عبدالحی کاکړ راپور لري.
د دوشنبه پرس په پېښور کې د فاټا سیکټریټ د پولیو پروګرام اسیسټنټ ډایرکټر اختیار علي له مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې په درې ورځني کمپاین کې به د قبایلي سیمو څخه د پاسه شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد څاڅکي ورکول کېږي. خو د پوینا د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر، مومند ایجنسی او د اف اربنو په درې سیمو کې به د خراب امنیت او پوځي کاروایي له وجې شاوخوا څلور لکه ماشومان د پولیو له څاڅکو محروم وي. که څه حکومت خراب امنیت او پوځي کاروایی په یادو سیمو کې د پولیو د کمپاین نه چلولو وجه بولي، خو که وکتل سي نو په شمالي وزیرستان کې وسوالو طالبانو وار له مخه دلته پر پولیو مهم بندیز لګولې دی. هم د دې بندیز روسه په پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. طالبان د القاعده د مشر اسامه بن لادن په منډلو کې د ډاکټر شکیل افریدی لخوا د جړی د ناروغي پر ضد چلول سوی مهم ته په پام سره وایي چې دغه شان کمپاین د دوی پر ضد هم د جاسوسۍ لپاره استعمال دلای سي. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه بیوای د طالبانو دغه فیصله خپل طالبانو ته هیڅ ګټه نه درسولې، البته ټول تاوان یې پاکستان او قبایلی وګړو ته رسولې دي.
خلکو ته تکلیف ورسو، پاکستان ته بدنامي را په مخ کې او بده کې هیڅ फायदा اږي ته نه شوی. دا پولیو د صحت لپاره ضروری ده، یو خاص فیملی لپاره کې یو فیملی کې د پولیو یو مریضی هغه خزه خوان ټول عمر پاره باندې آزادی کی، هغه ماشین به چتای د واتوم ته به بوزي روټه به ورته ور کوي کوي سبه کوي کنه پاره جن پدار باندې شي. نو دا ری د پاره د پولیو دا مهمو دا ری مخالفت کوي.
تیرونی وایټ هاوس د امریکا جاسوسي ادارې سیایې ته حکم ورکړی چې پولیو مهم دی د جاسوسي لپاره نه استعمالوي. هم دغه خبرې ته په پام سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر نذیر احمد وای باید و سوال طالبان په جواب کې پر پولیو مهم باندې خپل لګول شوی بندیز ختم کړي.
نو و څو په کار ده چې دغه په جواب کې ان ریسیپروکل تور باندې طالبان هم دا دغه و کې چې د پولیو مهم ته یو قسم لا او وګاو تور کی مگر ته سره وکي او دا پولیو به هم دی دته دی یو قسم لا ازادي ور کړی شي او په دې باندې دی عملی بند کړی شي. په دې چې دې د وژنا په دې چې دا ټول فاټه کې مسلمانان دي او دا غوي بچي مزور کیږي او هغه ته نقصان رسي، نو په کار ده چې دا دته یو مخ ور کړی شي او دا جاری وساتل شي.
د پاکستان چارواکي وایي سشکال په ټول هیواد کې وش په تماشمان د پولیو پرنس اختصوی چې په کیوازی درې څلويشت ناروغان له شمالي وزیرستان سره تعلق لري.
عبدالحی کاکړ په مومند او باجوړ جنسیو کې د روغتیا ادارې هغو کسانو ته د پولیو واکسین ورکوي چې غواړي له هیواد بهر سفر وکړي. په دواړو سیمو کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي دوی د مئی د وشتمې نیټې نه خپل کار پیل کړی دی او واکسین شوو کسانو ته ځانګړي کارتونه هم ورکوي. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پر پاکستان بندیز لګولی چې دوی اتبا به په هغه صورت کې د بهرنیو هیوادونو سفر کولی شي چې د پولیو د ورکولو تصدیق شوی پاڼي ورسره. نور تفصیل د شانواز ترک زیناورو
په محمود ایجنسی او باجوړ ایجنسی کې هغه تنانو ته کوم چې بهرنو حیوانونو تزي ورته د پولیو ساس کیس کول شروع شوه. په باجوړ ایجنسی کې دیر او په محمود ایجنسی کې د شلو نه زیات تنانو ته د محکمې صحت لخوا د ساس کی ورکول شوه دي. او د محمود ایجنسی د ای پی ای چې په کې د پولیو مرض په ضد واکسینونه هم شامل دي د پروګرام مشر ډاکټر شبیر سره خبرې وکړه.
سرټیفیکټ کوم ډرافت ورکوه به سرټیفیکټ هم ایچ کیو هسپتال ایجنسی او کوټر هسپتال کې د دې خپل کاونټر دي او هغه ته راځي او هغه ځکه چې باکټ ډرافت هم کوي سرټیفیکټ هم کوي باکې دا
په باجوړ ایجنسی کې د پولیو د مهمونو لپاره مقرر کمیونیکیشن افیسر انور نگار سره خبرې وکړې او ورنمو پوښتل چې په باجوړ ایجنسی کې څومره تنان د هغوی دغه خصوصي مرکزونو ته ساس کوسکلو له راضي.
او ایجنسی کوارټر اسپیټال خار کې چې د تبې لپاره یو باقاعده کاونټر کولاو شوې دي او په دا کاونټر باندې چې ویکسین هم ورکول کېږي، دغه ځینې سرټیفیکټ هم جنریټ کېږي او هغه چې دغه پاغي باندې بیا ساين مرتبه کول کېږي، پاغي باندې سټمپ هم لګول کېږي. دا کاونټر کې دنو د ویشتم مینه خپل کار شروع کړی دی او د اوسه پورې تقریبا ډیرش تو کسان چې هغه بهر ملکونو ته دي هغه ته ویکسین هم ورکول او هغه ته چې دغه سرټیفیکټ هم جاری شوی دي.
نو یو څوک څنګه کولای شي چې ګنې هغه د بهر حیوانونو د تګ نوړان دا ساس کې اوس کې په شبقدر سول هسپتال کې د پولیو د پروګرام مشر شوکت خان نمو وو پوښتل.
کاستم دې شن حجګار هم پر دادې سکونه دې دادې پاسپورت نمبر دې دادې او د دې نه د پولیو نه ریفیوز دي. بس هغه به مطلب دا لري چې هغه ډیسټریکټ دیولېږي او هغه دا کې مطلب دا ډیسټریکټ دې ډیچو سره ظرف نه مطلب دا لري چې هوتا چې بار مې دغه ملو شي.
او د باجوړ ایجنسی کمیونیکیشن افیسر انور نگار په اولس غږ وکړو
چې څوک هم بهر مترتلو خو شمن دي هغه دې خپل هسپتال ته لاړ شي په هسپتال نو نه خپل سرټیفیکټ سوړي چې به په ایرپورټ باندې یا په نور زینو کې دوی ته مشکلات نه خاص کړي او کې سرټیفیکټ دی وایي
دغه تنانو پوینه اولس دی خبر وي چې ګنې د یاد سرټیفیکټ نه بغیر به هغوی بهر حیوانونو ته نشیتلې. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوس رامین آتش ته غوښ شي چې وایي سبا کوچ په دامان دی.
پدامان دے تو رب بلبل سبا کچھ پدامان دے تو رب بلبل او چھے نارو نو لگے اڑما سبا کچھ پدامان دے تو رب بلبل سبا کچھ پدامان دے تو رب بلبل واخلی رش سبا کوچ پدامان دے تو رب بلبل مینا زما دا او خوب ستالان دے کوینا سبا کوچ پدامان دے تو رب بلبل او چھے نارو نو لگے اڑما سبا کوچ پدامان دے تو رب بلبل سبا کوچ پدامان دے تو رب بلبل کار رانزا سبا کچھ پدامان دے تو رب بلبل مد داروشتن دے حال وائلے شم سبا کچھ پدامان دے تو رب بلبل او چھے نارو نو لدے اڑما سبا کچھ پدامان دے تو رب بلبل سبا کچھ پدامان دے
په کورمې ایجنسی کې هغه کډوال چې د جنگونو لامل له دې سیمې نورو سیمو ته کوچیدلی وو کډه شوي او اوس بیرته دغې سیمې ته ستانه شوي دي. وایي چې د دوی په سیمه کې روغتون نشته او د دې له امله دوی د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د جنگونو له امله د کورمې ایجنسۍ نه په زرګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي چې ځینې په دې وروستیو کې بېتره ګرځېدلی دي. له دوی سره زموږ همکار طارق اورکزی غږېدلی.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې لخپل کورونو ته واپس شوي د مظفرکور سیمې متاثرین د صحت سہولتونو نه محروم دي. متاثرینو په خبره په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتال دی نو هغه د فرقایز شخړو په وخت ړنګ شوی دی چې لا تر اوسه بیا نه دی جوړ کړی شوی. ملک کبیر خان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې صحت سہولتونو د نشتوالي په وجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه په 2000 کال کې لافرقایز شخړې د شروع کېدو وروسته د کوزې او بره کورم ایجنسی نه شاوخوا 2000 خاندانونو خپلې کډې فیستلې دي. په 2000 کال کې لشیا سنی مشرانو ترمنځ ترسره شوې د مری امن لوزنامه په 2010 کال کې عملي شوه چې له دې وروسته د نورو سیمې متاثرینو سره د مظفرکور سیمې متاثرین هم له خپلو کورونو ته ستنه شوي دي. ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان افریدی مشال رډیو ته وویل چې د صحت په حواله سره متاثرینو ستونزې دوی په پام کې نیولې دي او زیاتوي چې د دې لپاره د دوی هڅې روانې دي چې په سیمه کې د شخړو په وخت ړنګ شوی هسپتال یو ځل بیا جوړ کړي.
مظفرکور د پوره چکن کې نه سروې شوی دی پر د ډیمیج هیلث فیسیلټی کې چکن دی نو تا نو هیلث فیسیلټی کې په وای کې چکن دی کنه ټول هسپتال مظفرکور هم دی کنه خو فرد چکن دی کنه تر اوسه پر هغه باندې کو نه شو.
واضح دی چې په کورم ایجنسی کې تر اوسه و هسپتالونه د ترګرې کار شوی دی چې بګې د مظفرکور سیول هسپتال نه علاوه درې د صحت بنیادی مرکزونه او درې ډیسپنسری دي. طارق اورکزی مشال رډیو پېښور.
او سم ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د خدای خدمتګار باچا خان په مزار کې د کمپلیکس پر جوړېدو کار روان دی. چې د دې کمپلیکس پر دریم پوړ د شلټر اچولو په اشر کې د ننګرهار یو شمیر فرنګیانو هم د اشر په توګه په کار کې برخه واخیسته. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینوار راپور لري.
د جلال آباد ښار په ششمباغ سیمه کې د خدایي خدمتګار خان عبدالغفار خان په مزار کې د کمپلیکس د آبادۍ چټک کارونه روان دي. د ننګرهار مرستیال والی محمد حنیف ګردیوال او د ننګرهار یو شمیر فرهنګیان د سې شنبې په ورځ یاد مزار ته ورغلل او د پښتني دود اشر په توګه د دریم پوړ شلټر په اچولو کې برخه واخیسته. اشر د پښتنو یو ځانګړی تاریخي دود دی چې په لویه کچه ځوانان راټولېږي او هر یو په پوره اخلاص د کار په ترسره کېدو کې برخه اخلي. خو دا دود اوس یو څه کمرنګه شوی دی. شاعر او د ختیځ ادبي بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل آزادي راډیو ته ویل په دې اشر کې د فرهنګیانو له ګډون څخه موخه پاچا خان سره د دوی د مینې اظهار او د اشر دود ژوندۍ کول دي.
یو خدای اشر زمون په خانه دود دی ری در ژوندۍ کول په خاطر. او بل خبره ده چې غفار خان یعنی خان غفار خان لارویان یو او هغه د پښتنو د یووالي لپاره د پښتو د ژبې د پراختیا لپاره ډیر کارونه کړی. نو دا هغه سره د یو ځانګړي مینې په خاطر راغلم ترسو خپل دغه کار وکم او دغه سره د خپل مینې اظهار.
نو پاچا خان په مزار کې د کمپلیکس د چارو چارون کې ارباب طاهر وای اوس د دې ودانې په دریم پوړ د شلټر اچولو کار روان دی او په نګدي وخت کې به د دې کمپلیکس چارې بشپړ شي. نو موړې وای په یاد کمپلیکس کې ټول شپږش حالونه دي چې په دې کې به د خدای خدمتګار پاچا خان ټول واقعي ولیکي.
او په دې کې شپږش مختلف حالونه دي چې باغه کله تکمیل تورسی هغه کې به بیا مختلف دا خدای خدمتگار تحریک نه رونی سا تر بابا تر وفات پورې دا سمره واقعیت چې شوی دی دا بابړې واقعیت دا کده کې سخانه واقعیت دا کده پیرنګي سره دا جنگ دغه دی دا ټول به پدې کې چې د تکم یو ملګری راشي اچ د دې نو زینو تقریبا دا غزه هنته به دا ټول ارسه ان شاء الله تعالی غ مونږ ور رسولي.
نو موړې وای اوس مهال ټولې ناخوالې د پښتنو سیمو تر ټولې شوی او د دې سنزو د لمنځړول لپاره د پښتنو یواله مهم دی. د لوړاندې نه خوخې کار کوي چې پدې کمپلیکس کې به لر او بر پښتانه سره راټول شي او د پاچا خان ارمانونو پوره کېدو ته به کار وکړي.
چې نن سمره مونږه د بابا پیغام ته ضرورت لرو چې پاغي باندې عمل وکړو او پښتانه په یو ځای کې راجم کو ځکه چې نن پښتانه سمره پښتونځو سره مخ دي. هغه ضرورت دا لري چې مونږ د بابا لار رونی سو او زه فکر کوم چې د بابا دلته کې په جلال آباد کې داغه مزار جوړېدل دا د ډیرو خبرو طرف ته مخپوړان دي. مزل
خان عبدالغفار خان هغه څوک چې د عمر زیاته برخه د پښتون قوم د یووالي لپاره تیر کړی او دا یې په ژوند کې ستر ارمان وو.
د خبرونه په دې برخه کې میرمن ګلشن ته وښی.